دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د مازیګر اصلور بجې دي. په دې خبرونه کې زوګل ایاز او شاهین بنيري درته خبر کړی وای. په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خبر پښتونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه ونیزې خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سخت دریځي هم د خبرو په لومړي وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومبې د دې وخت مهم خبرونه ده. چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلي چې چین با په خپل بهرنۍ تګلارې او ډیپلوماسۍ کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره د حکومت مالی مرستې وکړي او د عراق د بصرې ښار په هوایي ډګر د توغندیو بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلي چې چین به په خپل بهرنۍ تګلارې او ډیپلوماسۍ کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له کتنې وروستو ګډې خبري غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. نوموړي پر دې مهال د چین پاکستان اقتصادي رهداري ذکر وکړو چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر سیمې پورې جوړیږي. خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاه محمود قریشي وویل چې چین پر نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ وستایي. وانګ یی د جمعې په ماښام ناوخته د یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی و. د چین د بارنو چارو وزیر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نوي ولسمشر ډاکټر عارف الوی سره ملاقات کوي. وانګ یی د خبري غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره دی د حکومت مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي. همدغه وجه ده چې ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے.
اچھا پاکستانیانو ته زدا ویل غواړم چې هر څوک بزر ڈالر ور نه کړی شي. او که تاسو مزدوری کوئ دوبئی کې یا په سعودي عرب کې، نو تاسو چې څومره هم را لېږلی شي دی فنډ ته راولی گئی. خو چې څوک په یورپ کې دی او انګلستان کې دی یا په امریکا کې دی، هغوی دې زه غواړم چې کم نه کم یو زر ډالر راولیږي.
کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې تر 2025 کال پورې د اوبو د ډېر کمی راتلو ویره ده. عمران خان د ډیمون جوړولو لپاره د چیف جسټس میثاق ابن نصار لخوا جوړ کړل شوی مالی فنډ د وزیر اعظم مالی فنډ کې د زم کولو اعلان هم وکړ. د روغتیا د څنګ چارواکي وایي د صوبې خیبر سیمه د ډینګي وایرس تر ټولو ډیره ځپلې ده. پرون ماښام مشال ډیډو سره د خبرو پوخ په خیبر کې د روغتیا د څنګ مشرې شاهین افریدی وویل چې دا مهال په خیبر سیمه کې د ډینګي وایرس یو سل سلویخ کسان ځپلې دي.
خیبر ضلع کې نن ټیډي بازار د هغوی جمرو علاقې کې نن ده او نیو آبادي و د هغې علاقې دي چې کومې وړه کلي دي، خو په هغې کې دا مشله دې وخت کې موجوده ده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي، د بعد کې یو شل مریضان رپورټ شوي دي. خال خال کیسونه دي، څه ډېر زیات کیسونه دي.
تیر کال ډینګي ناروغۍ د خیبر پښتونخوا په زرګونو کسانو متاثره کړي وو چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ژوند هم بایللی و. ډاکټران وایي چې په کورونو او لارو کوڅو کې ولاړې اوبه د دې ناروغۍ د خورېدو سبب جوړېدای شي. د هند د بارنو چارو د وزارت د رتبه چارواکي وجی ګوسلې راتلونکي ونه کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویلي چې ګوسلې بال افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د خوشي کولو لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. د عراق د بصرې ښار په هوایي ډګر راکټي بریدونه شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په برید کې سزانی او مالی تاوان نه دی اوریدلی. په بصره کې د تیرو څو ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي. د عراق د روغتیا د چارو وزارت وایي چې تر اوسه په مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او نور 50 ټپیان شوي دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې کله په دغه ښار کې د خرابو شو اوبو د سکلو په نتیجه کې 13,000 کسان ناروغه شو. پرون مظاهره چانو په ښار کې د ایران قونسلګری ته اور هم ولګو. مظاهره چان د عراق په چارو کې د ایران د مداخلت پر ضد لارو کوڅو ته راوتي وو. ایران په قونسلګری برید غندلې دي. د شام په ادلیب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا د غلطه د پلان شوي هوایی بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې په دغه سیمه کې هوایی بریدونه یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. د احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې کیږي چې پرون د روسیې او ایران مشرانو په یو ملاقات کې په ادلیب کې د یاغي ځواکونو پر ضد د اسد د برید مرسته کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلیب کې اوربندې تجویز ورکړی وو، خو ټولې خواوې پرې لا رضا شوې نه دي. په شام کې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه 100,000 کسان وژل شوي او نور په میلیونونو بېکوره شوي دي. او اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلې او شاوخوا 200 نور جوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مار جمله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اورېدلې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رایټرز اجانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 19 کلن هلک و. عیني شاهدین وایي فلسطینی مظاهره چانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړه، خو د اسرائیل فوج بیا ادعا کوي چې د احتجاج کوونکو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. د 13 مارچ میاشت راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځې د احتجاجونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 103 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي په دې تازه صفه کې یو اسرائیلي سرتېری هم وژل شوی دی. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زمونږ همکار وړاندې کوي.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ اتیا پیسې، یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 3.60 روپۍ او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې، د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ اویا پیسې او په 2.30 روپۍ نوي پیسې، او 3.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي، او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 9.5 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم سم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. قدرمن اوردونکو کچره صدر روانې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. دا چین د بارنو چار وزیر له خپل پاکستانی سیال سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د ملاقات وروسته د دواړو مشرانو یو شریک خبری کانفرنس هم کړی دی او ویناګانې کړې دي چې پاړې تاسو رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان نوی ټاکل شوی حکومت په هیواد کې په څو ډول اقتصادي پرمختګ راوستلی شي؟ کارپوهان سوای
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړي دي، د دې سره به عوام هغه ډېر په غم غوسه کې دي. دا ولې ده؟ داسې اقدامات خو دی نه شي اغوستی.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ نور ناروغان ثبت شوي دي او د کورنیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د رنګل شوو کورونو بیا آبادولو لپاره حکومتي مرستې ناکافي دي.
حکومت تا کیسه تعلق ته هنن ده وسبار نن سبا دي کې دوا کول هو تلو نه کار و نشته په چر لغه وکم بر نه جوړيږي نن سبا دیان را نه کړل میلاو نشي بس تر نه ملي کې خیر شوي دي.
هني زخ پرونه د سول په لور کې مو د هنر په ارزښت خبرې کړې دي.
په دا وطن کې د فوټبال کې دغه مقصد د خلک په خلګو نه لیدي او په زرو کې یو ویره پیدا، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سي دا خلک سي دي انسیکیور سي.
دویمه اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی هم در خبرو. د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره سي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر اصلور وجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د چین د بهرنو چارو وزیر وانګی ویلي دي چې پاکستان او چین له اوږدې مودې راهیسې ښه ملګري او ستراتیژیک همکار دي او دا هیواد با په خپل بهرنی تګلاره او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. د چین د بارنو چارو وزیر به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان نوې ولسمشر عارف علوي سره هم لیدنه کته کوي. نور تفصیل به درته احمد شاه زمي په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې د چین او پاکستان ملګرتیا په نړیوالو سیاستونو او حکومتونو کې په بدلون سره ناغزمنه کیږي. د د په وینا چین د ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان ملاتړ کوي. وانګ یی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. پر دې سربیره نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان په اقتصادي پرمختګ، روانو پرمختیايي پروژو او لسی کارونو کې همکاري ته چمتو دي. نوموړي پر دې مهال د چین پاکستان اقتصادي رهداري ذکر وکړي چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر سیمې پورې جوړیږي. خبري غونډه د وینا پر مهال شاه محمود قریشي وویل چې چین پر نړیوالي ټولنې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني وستایي. د اقتصاد په برخه کې نوموړي زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري به د پاکستان د نوي منتخب شوي حکومت لومړیتوب وي. وانګي د جمعې په ماښام ناوخته له لوړپوړي پلاوي سره یو ځای په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی. دا چې اسلام آباد ته د نوموړي سفر د پاکستان له نوي حکومت سره د ملاتړ په موخه یو روایتي سفر دی او کنه چین به په رښتیا هم د پاکستان په اوسني ستونزمن اقتصادي حالت کې د دې هیواد مرسته وکړای شي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصاد ښوونکي ډاکټر میراج احمد ناصری وایي
د چین د وزیر خارجه دوره یو لحاظ سره اکنامیکلی پاکستان ته زما خدا خیال نه ده چې صرف اکنامیک سپورټ ته پاره راغلی، بلکې زما چې کوم نظر ده هغه دا ده چې یاره مایک پمپیو راغلی وو، نو د هغې نه بعد خپل نزدېکت او خپل یو سپورټ شو کولو دپاره به همدې چین خپل وفد راستول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دې هیواد د ګډو ځواکونو مشر جیمز ماتیس د سپتمبر پر 15 نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ او له هغه وروسته نوی ډیلی ته ولاړل. په نوی ډیلی کې د سپتمبر په 15 امریکا او هند د خوندي پوځي اړیکتیا او دفاع تړون لاسلیک کړ. دا تړون واشنگټن ته لاره هواروي چې حساس پوځي سامان پر هند وپلوري. د اورته تړونونو لاسلیک کېدو ته په اشاره سره میراج ناصری زیاتوي چې دا ډول اقدامات چین او پاکستان نور له یو بل سره نږدې کوي.
کتاسو د ډونالد ټرمپ فایف پوینټ ستراتیجی کتلی وی اگست 2017 کې کوم راغلی و، نو په هغه کې دار چې په افغانستان کې د انډیا رول انکریز کول دي یا ان ډایرکټلی چاینا رول ډیکریز کول دي. البته نو کپرس کا امریکا مایک پمپیو ته په 2+2 ډایلاګ کې انډیا ته یو نور نوی رول خبره کوي، دا غي په ځای باندې چین ودا غواړي مې سره په اړه د پاکستان چې کوم انټرسټ په افغانستان کې یا د چین چې کوم انټرسټ هغه موږ سره ورکو او په یو ځای سره ورکو په یو ځای به دا غي سیف ګارد کو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر به د خپل دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نوی ولسمشر ډاکټر عارف علوي سره هم ملاقات کوي. وانګي د خبري غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان سره د یوې میاشتې د اوبو ذخیره کولو صلاحیت موجود دی او کچري ډیمونه په وخت جوړ نکړل شو نو هیواد وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي. نوموړي قام ته خواس وکړو او اپیل هم وکړو چې د ډیمونو جوړولو لپاره دی حکومت سره مرستې وکړي. عمران خان په ځانګړي توګه په بهر مشت هیوادونو کې پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې هیواد ته زیات نه زیات پیسې راولېږي او په د ډیمونو جوړولو په لړ کې حکومت سره مرستې وکړي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام کام ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت ملک د اوبو د بحران سره مخ دی او تیر 15 کالو کې چا هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې. د نوموړي په خبر د پاکستان جوړېدو په وخت د سړي په سر 5600 کیوبیک میټر اوبه وي، کوم چې اوس 1000 کیوبیک میټر ته راکوزي شوي. وزیر اعظم زیاته کړه کنن موږ دې مسلې ته توجه ور نه کړه نو ملک به د خشک سالی ښکار شي.
ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے، اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے
دے وہی ڈیموں نے جوڑاول زمون دمل لپارا اس ضروری دی کچری اس منگ ڈیموں نے جوڑاول شورو نکڑا نو منگ درتنوں کی نسلوں لپارا د مسلو غرو نہ پریک دو او ماہران وہی کہ منگ ڈیموں نے جوڑ نکڑا نو دکل زدر پنجوشتم پوری بمل تا خشک سالی دلا سے دقات خکار شی
پاکستان میں کیا پڑ سکتے ہیں خشک سالی شروع ہو جائے گی.
پدی موکا نو موڑی باہر ملکوں کی میش پاکستانیاں نو تخواس وکڑو چې د خپل وس مطابق دی ڈیموں نے جوڑاول په فنڈ کی مرستی وکڑی.
اوورسیز پاکستانی اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1000 نہیں دے سکے گا.
دی وی بہر میشته پاکستانانو ته زدا ویل غواړم چې هر څوک بزر ډالر ور نکړي شي او که تاسو مزدوری کوي دوبۍ کې یا په سعودي عرب کې او که یا په بل کوم ملک کې نو تاسو چې څومره هم را لګلې شي دی فنټې را ولېږي. خو چې څوک په یورپ کې دي او انګلستان کې دي یا په امریکا کې دي هغه دې ز غواړم چې کم نه کم $1000 را ولېږي او چې څوک زیات را لګلې شي زیات دې را ولېږي.
کم از کم $1000 بھیجے، نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر ہم بھیج سکتے.
دو اپنا پخوانی چیئرمین او دو بو او بجلی د چارو کارپو شمس الملک مشال ریڈیو ته ویل چې پاکستان دا وخت نه یوازې د توانای بلکې د کرکلی او دو بو بحران سره مخ دی او کته دې د حل اړخ ته توجه ور نکړې شو ډیمونه جوړ نکړې شو نو دا بحران خطرناک حد ته رسیدي شي. نو موري زیاته کړه
هندستان چې نور نه مزر اړه مجبور کړی دی په تیر شوی پر دوه کارو چین دوی زرا ډیمونه جوړ کړی دی او امریکه اومنی مزر جوړ کړی دی او مونږه دی قصور مونږه دی او اوس
د ذکر ته دا وخت په پاکستان کې د توربیلی ورسک منګلا درګی غازی بروتا او د نیلم جیلم په ګډون شل ډیمونه دي. دا رز د دی امیر بادشا مومند او د کرم تنګی په ګډون په ځین نور ډیمونو باندې کار روان دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمنو اوریدونکو تاسې کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې په مشال اړیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. درنو اوریدونکو څنګه تاسې په دینه مخکې رپورت کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشت هیوادونو کې پاکستانیانو ته خواست کړی دی چې د ډیمونو جوړولو لپاره پیسې پاکستان ته واستوي. همدغه شان پاکستان په اقتصادي ستونزو باندې قابو موندلو لپاره یو اقتصادي مشاورتي کونسل هم جوړه کړې ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې جوړې اقتصادي مشاورتي شورا وزیر اعظم ته وړاندیز کړی دی چې د اقتصاد په برخه کې په سختي پریکړې کوي او د 2018-19 مالي کال لپاره په منظور شوی کلنی بجټ کې دی بدون راوستل شي. یادی شورا یعنی د اقتصادي مشاورتي کونسل تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د ټیکسونو زیاتوالي پر وړاندې هم غور وشو. دا چې د پاکستان نوی ټاکل شوی حکومت په هیواد کې په څه ډول اقتصادي پرمختګ راوستل شي او په اقتصادي ستونزو قابو موندل شي دا مشال زمي په دې رپورت کې وو.
د اقتصادي مشاورت شورا په لومړی غونډه کې په پاکستان کې د اقتصاد پر پیاوړتیا او حکومت ته د پیسو پر سپما بحث وسو. دا 3 کسیزه کمیټې عمران خان جوړ کړې چې یوولس غیر حکومتي اقتصاد پوهان او پاتې اوه یې لوړپوړي حکومتي چارواکي دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په غونډه کې د کاري ډلو پر جوړولو هم بحث وسو چې د پورونو مالي چیلنجونو او مالي تاوان په اړه به سپارښتنې وړاندې کوي. په یاده غونډه کې پر ولس د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم وسو ترڅو حکومت ته زیات پیسې په لاس ورسي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره به حکومت په ولس کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړي. د نوموړي په وینا د ټیکس زیاتولو پر ځای د ټیکس صحیح انتظام او اصلاحات پکار دي.
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړې دي او د دې سره به عوام چې دي هغه ډېر په غم غوسه کې شي. بھائی دا ولی دا سے اقدامات خود نشی اگست. ہاں البتہ یو کار کو ولیشی کہ دا ٹیکسونو کے کنسٹرکچر دے کہا بہتر کی کہ نا انصافی پہ ختم شی غلا پہ ختم شی اور بل طرف تک کم ٹیکس مشین دیدا یعنی کہ ٹیکس ریسٹوران کی کم دی دا غی دا پارا سخت قواعد دی اگر نافذ کی.
اکرام هوتی زیاتوي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره اقتصادي واده نسی کېدلی، بلکې ښه اقتصاد ټیکسونو ته واده ورکولای سي. د نوموړي په وینا پاکستان دا وخت د کرهنې، صنعت، معدن او د شیدو مصنوعاتو له کمر سره مخامخ دی، او که حکومت دغه څلور څانګو ته پاملرنه وکړي نو اقتصاد واده کولای سي.
زراعت کې هغه وده نه کوي، بله چې د اوبو کموت دی او بل طرف ته زراعت سره تړلی کم صنعت دی هغه نشته. دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې کم معدنیات دي، هغه کې پټې بډې ډېرې زیاتې شوي دي او هغې په وجه باندې څوک راځي نه چې هغه هغې کې کار وکړي. دریمه خبره چې ده هغه دا ده چې مشینری چې ده د هغې صنعت پاکستان کې یعنی انجینئرنګ کې دی هغه نه ډیولپ کیږي، هغې کې هم ډېر مسلې دي. څلورمه خبره چې ده چې ډیری فارمنګ چې پاکستان کې د پیاوړو جوړیدونکي مصنوعات د هغې انډسٹری سیوا شي، د هغې ایکسپورټ سیوا شي، د هغې لپاره هم هلې ځلې کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې له ټاکنو ګټلو وړاندې ویلي و چې لسګونه میلیونه کسانو ته به د کار او روزګار مواقع ورکوي، د هیواد اقتصادي کچه به لوړوي او بهرني پورونه به دروي. خو د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان اوسني اقتصادي حالت ته په کتو سره دا هدف ترلاسه کول ګران ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی خدمات دونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې اچ آر واکی وای چې د ډینګي ناروغي زیاتره کیسونه په خیبر ضلع کې رپورټ شوي دي او د دې وروستو په پیښور کې زیات کیسونه د ډینګي ناروغي مخې ته راغلي دي. په دې لړ کې دوی ګامونه هم پورته کړي دي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای چې د زل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورت شوې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلث د سنګ ډایریکټری شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سل سلویخ، پیښور نه سلویخ او د ابتراباد نه شل کیسونه رپورت شوې دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غوندې مسله نه لري.
خیبر ضلع کې نن ټیډي بازار د هغوی جمرو د علاقې کې نن نه او نیو آبادی و د هغې علاقې دي چې کومې وړه کلی دی خو باغی کی دا مسئلہ دی وقت موجود ہے. دا دا پیخور زیلے فل مریضان ٹوٹل 40 تھی نو روزے انو کے سنسو یو یو دو دو در تک اشپاگ لگر دباد کی یو شل مریضان رپورٹ شوی دی جیسے مختلف علاقوں کے کیسز رپورٹ شوی دی خو لگا خال خال کے سنے دی ستا سے دیر سیاد کے سنے دی.
پلو خبرو کې ډاکټر شاهین سیا تکړه چې د سیلو پکش د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلي سلی کړی دي او امید ده چې د تیر کال غوندې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندا اشرت وای چې تیر میاشت نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پیښور او خیبر جنسې نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آگاهي لوچی سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړی دي.
برکړه دی او هغه یې لاړه نو او یو پیشنټ او چې هغه ایډمټو بس هغه دوه ورځې پرون هغه ډسچارج شو سټیبل حالت کې لاړه. ویل دی پیرا چې کم مریضان راځي نو سټیبل حالت کې وي او لبا هغه دا د تیر ځل لکم چې سټرکچر ورکړی شي نو بالکل ستاسو هغه راځي خپل ټیسټونه کوي نو دا چې شک کې یې نو هغه هم راځي ټیسټونه کوي نو دا هغه سره هم نشه کم چې تیر کال کوم.
تیر کال په پیښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 800 کسان ژوند له لاسه ورکړي وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپرې په سمه توګه نه کیږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري تاسو غوږی کده مردونکو په کورمه کې د فوزی عملیاتو لوجب کور شوی د قصه خېلو اته 50 متاثرین داسې دي چې حکومت ورته 2 کال وړاندې د بانک چکونه ورکړی دي. خو دوی شکایت کوي چې دغه د ولنکل شو کورونو د بیا بادول لپاره کم پیسې ورکړل شوی هغه کمی دي. خو چارواکي وایي چې دغه کسان دي دوی ته ورشي نو دوی ورسره نور مرسته هم وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې ورو.
دوام کلی مشر محمد صدیق وایي حکومت دا چیکونه د سیمې متاثرینو ته ورکړي ول خو تر اوسه په کار نه غلل. محمد صدیق زیاتوي هلته بار بار حکومتي مشرانو ته د سیمې متاثرینو دغه مسله وړاندې کړه خو هغه ورته د حل لاره نه وباسي.
نو دوی په ځینو کسانو دوا کول وته په چېغو په تلانی او په پریادونو په جلوسونو په جلغه باندې ستړي شو. کومه دا پرې ستمو ټول محلي دلا غنا تا کومه تا کیسه تلو ته هنند او سبار نن سبا دي دوا کول وته نه کار ونه شه.
د چنې درې یار محمد په هغه کسانو کې دي چې بیا آباد کرے کې حکومت ورته د مرستې لپاره چیک ورکړې وو. هغه وای دوه کاله وشول چې خپل سیمې تاسو ته نشوې دي حکومت تر وسړنګ پروتې زکه چې د مرستې پیسې ورته نه دی ملاو شوې او خپل د جوړېدو وس نشته.
د دې کې ملاو شو چې موږ غورځیدل وړنګ شو د ترور لاکو کار په نوې روپې سو کار خو بس ځایګه چیک شل 4 لاک دی په 4 لاک یو کمبر نه جوړیږي نو سبا خو بس دایا را نه کړل ملاو نشي بس تر نه ملوي کې خیر شوې دي.
د منځني کورمې مرستيال کمشنر ارشد جمیل مشال لډیو توای د کیسه خېلو کسانو ته چې د بانک چیکونه ملو شوی دي خو امداد ورسره نه دي شوی هغوی دي په بړچنار کې له متعلقه افسرانو سره رابطه ونیسي چې مسله ورته حل کړي. خېلو کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیل دوه ورځې ځای خلک له کورنو وتلیوال او خوندې سیمو ته کډه کړې وې. په 2018 کال کې ځای خلک په لوسیمو ته واپس ورغلل خو هلته د عملیاتو له امله خپل کورونه ړنګو موندل. په سیمه کې حکومت له خوا د ړنګ شو کورونو لپاره 3 لک او د کورونو سرسري زیان لپاره 1,08,000 روپۍ متاثرونو ته ورکول کېږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدرمنو کو د تعلیم او مبارزه ملالی سوزی د کناډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره لیدلې دي او د ښځو او نارینو برابر حقوقو او تعلیم په اړه خبرې کړې. د ملاقات په داسې وخت کې شوه چې نن د تعلیم نړیواله ورځ نمانځل کیږي. نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د جمعې په ورځ د کناډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره د هیواد په سرخر اوټاوا کې لیدلې دي. جسټین ټروډو په خپل ټویټر لیکلی دا ملالی په دې ملاقات کې د نړیوالو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 د ښځو او نارینو د برابر حقونو په اړه د سلام مشورو شورا او د جنکو د تعلیم لپاره پاغوشمنو خبرې کړې دي چې په ټوله نړۍ کې به د زیاتو جنکو سکولونو ته تلل باوري کوي. کینیډا د G7 هیوادونو د 2013 کال لپاره مشري کوي او د دې دندې ترسره کولو لړکې د خپلې برخې د مودې لپاره د ښځو او نارینو د برابرۍ د سلام مشورو یو شورا جوړه کړې ده. د دې شورا غړي د ښځو او نارینو برابرۍ لپاره د کار کولو په بنیاد ټاکل شوي دي چې پکې ملالا یوسفزی هم شامل ده. د کینیډا حکومت په 2018 کال کې ملالی ته احساسي شهریت هم ورکړی دی. ملالی ته د احساسي شهریت ورکولو پر مهال وزیر اعظم جسټین ترودو ویلی وو د پاکستان هغه یوې ځوانې جینۍ یعنی ملالی ته ډېر په ویاړ احساسي شهریت ورکوو چې د خپل هیواد اولس او د نړۍ د ماشومانو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په سوات کې طالبانو وشتې وه چې پکې نوموړې سخته ژوبل شوې وه. هغه شاوخوا 15 کاله پس د روان کال په مارچ میاشت کې خپل هیواد پاکستان ته ستنه شوې وه. پاکستان ته تر رسیدو وروسته ملالی له بېلابېلو سیمو څخه راغلو خزینه فعالانو سره د ملاقات پر وخت ویلي ول چې هغه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي او د میرمنو د حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي. ملالی زیاته کړه چې عمر یې شل کاله دی خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شوی چې یوه یې په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. ملالی یوسفزی ته په 2014 کال کې د تعلیم لپاره د مبارزې په برخه کې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. هغه په نوبل جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو وخت شبې دی د مازیګر سلونې بجې راځي چې د خبرو لنډیز وو. چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلی دی چې چین با په خپل بهرنی تګلار او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکوي. نو موري دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره له کتنې وروسته غټي خبرې غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی دی چې د ډیمون جوړولو او قرضو ستنولو لپاره دی د حکومت مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپل ټلویزیوني وینا کې عمران خان وی چې په راتلونکي وو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله وچکالی راتللی شي او همدغه وجه ده چې ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی. د روغتیا د سانګي چارواکي وای چې د صوبې خیبر سیمه کې د ډینګي وایرس تر ټولو زیات ځپلې ده. پرون ماښام مشال اډیو سره د خبرو پر وخت په خیبر پختونخوا کې د روغتیا د سانګي مشر شاهین افریدی ویل چې دا مهال په خیبر سیمه کې د ډینګي وایرس یو سلسلویخ ناروغان مخې ته راغلي دي. د هند بارونو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي او راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. دا خبره هندي رسنیو خبره کړې ده. د عراق د بصری ښار په هوایي ډګر د توغندي او بریدونه اشوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په برید کې څه ځاني او مالی زیان نه دی اوښتي. د شام په ادلیب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشار الاسد لخوا دغلته د پلان شوي هوایي بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په دغه سیمه کې هوایي بریدونه یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. او اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور یې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اوریدلې ده. قدمر اودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدو او لژمن سره سم اوس درته دوه ونې خبرونه در خبرو. نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو. په دې خبرونه کې د هنر پر ارزښت مو خبرې کړې دي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کول شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زنی خزینه انزورګری د خپل هنر للارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. زنی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفي وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی، داغه زارت رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی، بلکې دا غو مقصد دا دی چې خلک د خلګونو لیدې کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سے دا خلق سیدھی انسیکیور سیدھے خپل خپل پزائے ہر سڑائی سیدھی کاغذ یو گروپ دی کاغذ انڈیویژل دی دا انسیکیور سی اگر انسیکیورٹی دی مجبور کی او دس دغت سیدھی جانو نہ پیوڈاول مطلب زیادہ زیاد محفوظ جوڑول مطلب گواڑی کوشش ادا بھی ہو داغ پدا کوشن کی دی دا خبر ہے یہ کسی بلت سے تاوان رسی جی تو تشدد سے دئی آگے دگا یو دگا جذبے یو اظہار دے مطلب ویر دا بنیادی طور پر ڈائلاگ سے دی آگے ویر ختم بھی مطلب زو تو چی دیو بل سر خبر ہو کنو زیادہ دا پیجنر گلی با زیادہ سی ما کچھو ویر دا تانے بھی آویر با ختم سی
ما خپل تو رکھنا دورور پزڑ کی ما تخدایا پل تھر کرور پزڑ کی مات پایا دشمن راگئی دشمن راگئی دشمن راگئی زپت والا سبم پات پایا ماہ پل تھر کرور پزڑ کی مات پایا تھرکڑ بزر کی مات پایا
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو ډېری انځورګران په ښارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو له لارې خپل انځورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که له یوې خوا انځورګرۍ سړو انځورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د ښځینه انځورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انځورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وایي انځورګری په سولیز توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوی نسل دی چې دا ویني چې دا بې عدالتي د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپل دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډیر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا مش دا حالت چوینه دا یو غصه مش په بدن کې مش په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زیتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انځورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکاته راشي کړه نه څه څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلې نه څه مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېرې هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېرې هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده.
اردوونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن اوخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زموږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی ترسو منګ د دنیا والو ته وخی نړیوالو ته چې منګ سولېف خلک یو منګ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې منګ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي منګ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي منګ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي.
همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم آباد او خوشاله اوسئ.
ګونه کورګي
زمان ودن کو استاد سپام د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سغدرزی په لور راګرځوم د اونیز خبرونه د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې د نرخزیانو یا خواجه سرا او ژوند تک تنه شوې ده دا چې په دغه هیواد کې سغدرزی د دې طبقې پر ژوند څه اغیز کړی دی او دا طبقه له څه ډول ستونزو سره مخامخ ده دا موضوع په دې پروګرام کې مو څېړلې ده د دې پروګرام کوربه احمد شاه اعظمی دی
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنا او سختریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو د مذهبي لژکیو پر ژوند د سختریزی د اغیز په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې یو خوا د سختریزی بیلابیل لاملونه دي نو بل خوا دغه پدیده د ټولنې یو شمېر طبقې هم اغیزمنې کړې دي ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د نرشزیانو ژوند څنګه دی هلته دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي او تر کومه حده ستونزې هوارې شوي په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرونو لمخې په دې هیواد کې د نرشزیانو رسمي شمیر څه باندې 10 لک دی خو د نرشزیانو تنظیمونه دا شمیر له 15 لک څخه تر 10 لک پورې شي ځکه د دوی په وینا د نرشزیانو نفوس په بیلابیلو سیمو کې پاشل شوی او په تجارتي او غیر تجارتي سیمو کې استوګن دي په پاکستان کې د نرشزیانو اکثریت یا خو د خپل مور او پلار کور پرېږدي یا یې مور او پلار د خپلې رویې پر بنیاد دې ته مجبور کړي چې کور ور پرېږدي او بل ځای لري له خپلو همجنسانو سره یو ځای نوې ژوند پیل کړي د خیبر پښتونخوا په سواد کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات و نو د چاحت په نامه دغه نرشزی یا خواجه سرا کور پرېښودی او ثوابي ضلع ته ځان ورسوي
چکل نه سواد کې حالات خراب شو نو کورال به هم دم کې نه راکول په لخوا ماته داسې خاص نه وی خو چې کله نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو مال به دم کې نه راکول دي تا خو ته همنګ ډیر ویل ته سمېږي نه نو تا مې طالبان لور کو کو ژوند دې خو خو هر سره سره کوي کومړه کوي دي مطلب هر سره سره کوي نو بس موږ بیا نشو راکول نو زماره کې هیر رااله چې خدای پاک دې خو ما طالبان لور کوي دا بس کیږي اولته کې خو طالبانو ډیر ظلم به هم کوو پہلا خزیر ادم د بدرې ورځې می سوچنه کول چې خدای پاک زما څنګه زما څنګه باندې زما زه خود دون عمر میوم نه پویدم هم نه زه خوبه مداسي خدای اراده زمانه و چې زما مطلب دی خلکو له زما کم خلکو له بس دا الله په توکل باندې راوته ما کلمه مې وی او بس دا سره روان شنو د بدرې شپې می اخوا دی خو وکړي نو ملګری راسته او هغه چې دلته کې مطلب خواجه سره شامل ګره پات کیږي نو ملګری دی نو البته شو شو دا البته عالم نو البته چې ما خپل ملګری هغه مو قتل پہلا خمات داس فکر کړی چې بس دنیا کې زما بشان څوک نشته یوازې زایم نو چې ما خپل نورمال ګرو کته نړم خوشاله شو ډم مطمئنه شو چې آو دنیا کې نورم زما بشان خلک شته
چاحت زیاتوی چې په ثوابي کم د خلکو لرویو او تشدد څخه تنگ سو او په 2018 کال کې پېښور تکا ډ وکړه د نشزیانو د حقونو لپاره کارکونکو د بشري حقونو مبارز قمر نسیم په پاکستان کې په عمومي ډول د نشزیانو عمده ستونزې یادوي او وايي
که سړی وي که زنانه وي او هغه څوک دغه د شناخت نه انکاري شي هغه ته وایي چې ته سړی نه یا که څوک یو ښځې ته وایي چې ته ښځه نه نو تاسو اندازه کولی شي چې هغې دپاره یو څومره مشکله مرحله ده نو د خواجه سرا پیله چې کوم مشکله مرحله ده هغه داده چې د دې شناخت نه مني کور والا یې نه مني سکول والا یې نه مني معلم یې نه مني پولیس یې نه مني ډاکټر یې نه مني نو دا مسلسل هغې د خپل د شناخت جنګ سره په خلکو سره په جنگ وی او چې زه سوک یم او سوک نه یم او زه سکه قسمه کپڑے باچو مو سکه قسمه کپڑے بنا چو دا یو مسلسل جنگ دی چې پاغي باندې دا درېږي نو هغه وجنه دای چې دی بیا کورونه پری دی کورونه چې پری دی او ډیرو تر شنو دل ته بیا مسائل دای چې تعلیم می پاتې شي د صحت سہولیات سره نه چې کم ګورو دی داغي په ډیرو کې یا خو سکس ورک کیږي یا ډانس ورک کیږي دا غنه ته تعلیمونه کوم خواجه سره او کوری دیږي ته نوکریانه نه ملاويږي
قمر نسیم په پېښور کې د بلو وینز په نامه د بشري حقوقو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر دی نو موري زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې یو شمېر تنظیمونه د نرشزیانو د حقوقو لپاره کار کوي د زیاتوي چې د ژوند پر یو شمېر نور ستونزو سربېره نرشزیان له مرګونو او تشدد سره هم مخامخ کیږي
جنوري 2015 نو سپورینو تقریبا وہ 50 خواجہ سرا چې کوم دی معلوم د شپږو ډیسټریکټو کې صرف خیبر پختونخوا کې وجل شوی دی او تقریبا دا سه تقریبا 200 قریب کې سونه چې کوم دی د خواجہ سرا باندې کوم ظلمونه شوی دی. د صحت سہولیات نشتا, کورونا وته بکرایو نه ملاویږي, ډېرې وړې وړې کمرې چې عام یو سړی یا ښځه کمره اخلي نو هغه په 3-3.5 زره روپے, او که خواجه سرای اخلي نو هغه په 6 زره او په 5-5 زره روپے. سفر نشي کولی, نه په بس کې, نه په ټیکسي کې, نه په رکشه کې. مخصوص رکشې دي, مخصوص ټیکسیانې دي چې هغې کې دي سفر کولو ته مجبور دي, او هغې دی نه کم از کم 300 گنا زیات اخلي. په کمیونټي کې سپیس نشته, که بهر روزي نو خلک ورته په یو بدل نظر باندې ګوري.
قمر نسیم زیاتوی په پاکستان کې د سخدریزی روانې څپې نشزیان یا خواجه سرا په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی.
د دې کار ګډا دی او میوزیک سره زیاتر تعلق ساتي, او د تر هغه لري او د پسندې خپل پیټرنز دی په پاکستان کې. چرته هم داسې ګروپ سره چې یو جنو غي پهلا پابندي په میوزیک او په ډانس باندې لګولې ده, نو دا خلک چې راووتل نو دوی ته نه یو ان مرسته ورکوله, نه حکومتي چارواکو ورکوله, نه په کیمپونو کې آی ډی پیس کیمپونو کې دوی ته څه ملاو شو, او نه د کیمپونو نه بهر دوی ته څه ملاو شو. نو د هغې بنیادي پهلا ډیمانډ هم دا و چې مونږه هیومنیټیرین اسسټنس کې کاغه زلزلونو مونږ متاثر وو, که سیلابونو نو مونږ متاثر نو کیو, او که بیا دا ټیمپرری ڈسپلیسمنٹ په دیکھیو نو مونږ ته ولې څه قسمه مرسته او امداد چې کم دی نو هغه نه دی ملاو شوی. دویمه خبره دا ده چې مونږ دا ګورو چې په سوات کې, په فاټا کې یا نورو ځینو کې چې چېرته چېرته ملیټنسی وه, ډایرکټ خو خواجه سراو ته څه نقصان نه دی رسېدلی. یعنی چا ویشتلی نه دي, چا لال کړی نه دي, چا وهلی نه دي, خو چونکې ګیرې ته هلته پرېښودلې, ډېر محدود علاقه کې خواجه سرا بند شوي دي. مثلا د متنو نه خو نه ورځي, بلکې متنو ته هم نه ورځي. داسې هم پېښور کې د رنګ روډ او نور د با صدر او داسې کلو ته نه ورځي, یریږي, او پروګرامونه جرنل هم ختم شوي دي. اول به د میوزیک یا د ډانس پروګرام کې ده, نو دوی دغه کلو ته یا محفلونو ته ورتله, نو اوس دوی ډېر مخصوص قسمه محفلونو ته ځي او یو مخصوص علاقو ته ځي چې څه د دوی په خیال باندې دوی دپاره محفوظ دي.
پر نشزیانو د تشدد پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه, بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم رامنځته کیږي. د سند صوبې په سکر ضلع کې د نشزیانو یو مشر او د حقونو فعال سنم فقیر وایي چې مخکې پولیسو له دوی سره همکاري نه کوله, او دوی د عام ولس او پولیس تر فشار لاندې و, خو اوس حالات بدل شوي دي.
له 2010 سره اونسه وو سپوري شپږ خواجه سرا چې ماډل سوي دي, هغه کیس ما خپل پلان سپیشل ملاسم پولیس ملاسم د هغو قاتلان گرفتار کړي دي. نه خلک یعنی څوک په کور کې ورغلي دي, غلا ویل کړي ده, هغه مړ کړی دي, څوک یې به دغه دوستۍ په نوم باندې مړ کړي دي, څوک یې څنګه. نو داسې وو چې دا شپږ خواجه سرا چې دي د هغو ما خپل دوه په حیدرآباد کې وو, یو په لاړکانۍ کې وو, یو په سکر کې وو, په روړۍ کې وو. مخکې خو رویه ګر سره صحیح نه وه, اوس پولیس رویه صحیح ده. اوس ڈی آئی جی سرا, د ایس ایس پی سرا خپل ځو ملاقاتونه کوو, د خپل د یو پرابلم د پار د خپل یو کمیټي کار ماري د یو هغه باندې چې د چا پریشر دی, د یو چا څوک ناجایزي سره کوي, د خپل ځما.
خو د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم مشره او د ترانس اکشن فورن نومي تنظیم مخکشه فرزانه, که څه هم د حکومت لخوا د دوی د حقونو لپاره له جوړ سو قوانینو خوشي څرګندوي, خو د پولیس له رویې سر ټکوي.
مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي, چې دا زمونږ کې پکې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی, او اوسه پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملوشي, چې تر کومه پورې دی خلکو ته سزا نه ملوشي. هغې ګوره چې کوم لکه زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي, او هغه کس تانې تلاشي نه پیسې ورکي, نو کاغه ډېر زیات زیاتې وي نه په پیسو خلاص.
بلخوا د دې صوبې د مردان ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد عالم شینواري وایي چې دوی نرشزیانو ته قانوني تحفظ ورکړی دی.
زمونگا خاص کر کے دادا درے کال اور رئیسی چکم مونگا سسٹم جوڑ کرے دے, کمپلینٹس میکنیزم چم جوڑ کرے دے, آگا ڈیر ٹرانسپیرنٹ دے اور ڈیر آسان دے. سو کم چی دا پولیس ریلیٹڈ کمپلینٹس دے یا پولیس خلافی یا رابطہ کول واڑی نگا مونگا ڈیر خکولی نظام جوڑ کرے دے. ما چک سمرا کیسز دل تریس دی چکم کے دی سر زیادیانی شوی دی عام خلق اوسر کری دی, آگے حوالے سرا کافی مثبت پولیس ریسپانس دے, او د دې چکم ځای کې سره پرابلم شوې ده, نو پولیسو ته مدد امداد ورکړي. کله نه کله داسې شکایت موږ ته موصول شي چې کمیونټي چې داسې هغه کې انوالو داسې داسې اکټیویټیز کې چې کوم مناسب نه دي علاقې خلکو وایي, نو هغه کې بیا موږ کوشش دا کوو چې مشران پکې انوالو کوو, او دا مسائل چې دی پالو کې لیول مال دی حل شي.
پولیس وای چې عامولس هم دوی ته د نشزیانو د غیر اخلاقی اعمال لکبل وخت په وخت شکایت کوي، خو سنم فقیر زیاتوي چې دوی ته ټولنه د روزګار مواقع نور کوي، نو له مجبوری خپل نڅا او سندري د روزي ګټلو ذریعہ ګرځوي.
په یو انسان کې چې یو بے روزگاری د کور وتلی د کور والے دا پشن نظر نه ګوري، مول معاشي والے نه ګوري، ناغس اول ز د تاسو سوال کوم چې زه خواجه سره تم خپل کور کې په نوکری کې دروي، خپل په دفتر کې په نوکری کې دروي، خپل پرسنل سیکریټری ما جوړه په دغه وجه دا بے روزگاری د وجه دا غي د په دغه نظر ورته ګوري، نو هغه هغه بیا دا سوچ کړي بس چې مقدر دا غي بس یا نات ګامه د زندگی دا بس هغه د دغه سوچ سوچ کې بس زندگی تیری.
نو موړی زیاتوی چې خپل واسه د خپل وګړو د حقونو لاسره راوړلو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سنم فقیر په وینا هغه د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې لسکر څخه د سند صوبای اسمبلی ته کاندید و.
د 2011 کې چې فیصله رااله چې خواجه سره چې دی هغه ووټ ورکول شي، نو ما بیا یو قدم آگے څوک چې مال چې مجبور ورکوي خو مجبور اخستایم سو پاکستان تاریخ باندې فرسٹ ٹائم آئے کہ الیکشن اعلان ہو کے 2013 کے میں پہ الیکشن کے سوا خلا نشو رسپانس را ملا اس والا کہ دمرا پدم را خلگو ول جے بدر دا غٹ غٹ مگر میں چاند دی دی دے مخت سنگ ما چے بس صحیح دے ولاڑو نما سر دم خاص چا غم نہ کئی چے تم ول درے جی یا نہ بس اس لے میرے ٹریڈ ہو بس ہمت کیوں مز جذبے کیوں ما الیکشن فائٹ کئی اور 48 کینڈیڈیٹ اور باغ کی شپجن نمبر نو.
نوموړی زیاتوی چې د سنم فقیر ویلفیر اسوسییشن په نامه د نشزیانو د خیر شګړې یو تنظیم هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د زاړه عمر لرونکو نشزیانو لپاره یو کور جوړ کړي چې هلته درملنه او پالنه کیږي.
خواجه سرا چې دی هغه په ځواني کې خپل خپل گزارم زارا کوي نه به چې د تلويش ته د 45 کال سره د هغه عمر زیات سي نه بیا هغه د تنهایی شکار سي تنهایی کې په کشمکش شي په سوچ سوچ کې هغه به سایکو پیشنټ سي نو چې دی دا غوډ لپاره ما چې ماول چې سنټر م جوړ کړی و چې دا هغه چې دا سایکو پیشن دی چې واځي دی څو څو ستا چې دا خپل پراپرټی ما پرپټیستا څو د دې ښاره نه ګرځي په روډو باندې په دا اوټلو باندې ژوندۍ تیر سوي هغه دې ځای نه لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر پروفیسر ډاکټر قبله یا څخه چې مکله د نشزیانو د حقونو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې اسلام هغوی ته د درناوي درس ورکړي او د ټولنې عام وګړي هم باید هغوی ته د احترام په سترګه وګوري.
موږ اسلامي نظریاتي کونسل په هغه یو ډېر جامع ریپورت تیار کړی دی او زموږ په فقه کې د هغه احکام موجود او هغه پرانا کې دا ریپورت دا دی چې کچرتا په دا جنس کې د مردانه خصوصیات زیات وي نو بیا به مردانہ قوانین کے دید آگے نفاذ بپی کی او کچرتا دے زنانہ خصوصیات زیات وی بیا بدے زنانہ کی بیا یو چکم انٹرسیکس تے چ خونسا مشکل زمنگ پ فقہ کی اور دوائی دے آگے خپل احکام دی او ڈیر لو احترام زکہ چ انسانی احترام پ اساس باندے زمنگ دا دین دے او چ سوک تے انسان احترام نہ کئی دا ہم دے اللہ پاک مخلوق تے نو دے آگے ڈیرا غندنہ شوی دا او ڈیر بدر تویلی شوی دی او بالکل زمونږ دین اسلام د دې عزت نور کوي او باید چې د دې لپاره هم قانون سازی وشي او دا جنس حکم دې دا څنګه چې ما ارزو کو دا د الله پاک مخلوق ته دوی د حج حق ته دوی په وراثت کې حق ته چې دا سيزونه ډېر واضح شي په هسپتالونو کې دوی ته تکلیف وي التا ډاکټران هم پویول غواړي چې دا د الله پاک مخلوق ته او چې کچرته زمونږ مردانه یا زنانه واډونو کې خلک نه پریدي نو جدا دی دوی لپاره واډونه جوړ شي کدا سو واقعات اخبارونو کې راځي نو دا زمونږه د خلکو ناپوهی ده او زمونږ معاشرتی یو صورتحال دی چې دا غي بدلول.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د مې پراتمه نیټه د نشزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منزور کړه چې نشزیانو ته به د شناختی کارت، پاسپورت او ووټ ورکولو پر حقونو سربیره هغوی ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه سي چې یو عام پاکستانی شهري ته ترلاسه دي. د دې قانوني مسودې په خبرګون کې نشزیان وایي چې دا قانون باید عملی کړل سي ځکه د دوی په وینا په پاکستان کې قوانین سخت او عملي کول یې ګران دي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واوري. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
The Bachter Story.